سلام علیکم تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست قدرمن اوریدونکو د خبرونه یو سات دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د ملي شورا ګډې غونډې ته د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا په اړه راپور او په دې اړه نظریات خپره کړو. د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه هم راپور لرو چې وایي د طالبانو بندیانو ته به د محکمو لخوا ټاکل شوې سزاوې پرې تطبیق شي. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له اروپایي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. او د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن په جنوب کې په پوځي عملیاتو کې له 800 زیات افراطي وسلوال وژلي دي. نړیوال خبرونه ورسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژني. په پکتیا کې د وروستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسېدونکو نن مظاهره وکړه. او د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژني. ښاغلي غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا له غړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ خاتمه شي.
تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. زه هیله ده همکاري وکړئ او په دې ډول دغه خلا هم ډکه شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت لپاره نوي کسان ور وپېژني. دوی وایي په روانو کړکېچنو حالاتو کې اړتیا ده چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل د سې شنبې ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقانی شبکې له لورې ترسره شوې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تا خاطر روان دي تشپوی د شډه له پیښلې پیښه او پیښلې پیښه چې دا باید ډیر تخنیکی چړن اور باندې وسی. دا شی چې د معلوم دی هغه د شي د حقانی شبکې کړي ده او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي ده. دا معلومه ده
د تیرې سې شنبې په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خونړۍ انتحاري او ډلې ایزي حملې نږدې 400 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په پکتیا کې د ورستیو ناامنیو او مرموزو وژنو د زیاتېدو په اعتراض د دې ولایت سلګونو اوسېدونکو نن مظاهره وکړه. یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دولت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د پکتیا د ولی ویان نقیب احمد اتل وویل چې د امنیت ټینګښت او د مرموزو وژنو د قاتلینو د نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د دوی د څېړنو د پایلو تر معلوم میدو پورې له مظاهرو لاس واخلي. او د بغلان په بورکی ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي فیروز الدین ایماق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن د غرمې وروسته رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د اوسېدونکو د وژنې په تور د وسلوالو طالبانو له لورې اعدام شوي دي. خو امنیتي مسؤلانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خوري.
د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټر لګ درویش کسان ورسته له هغې مړه او پلس ګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی یې خوړلې وه. پاکستاني چارواکي وایي دغه مرګونې څه په هله پیل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلار ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یوه سړي د خپل لمسی د کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 18 جوړ شوې شیرینی اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ پر غړو یې ویشلې وه. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینی یې خوړلې وه مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې په روغتون کې نور دیارلس کسان چې ډیر ناروغ شوي وو مړه شوي او 250 تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړو شوو کې د نوي زیږیدلې ماشوم پلار او د هغه اووه ترونه هم شامل دي. هغه ایرانی ول اصله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی و تهران ته تللې وه. د اکلمی په نوم د اپوزیسیون ویب پاڼې د اکشن بی د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازک افشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شوې ده. هلته 50 کلن افشار وروسته له هغې چې رسما تورنه شو د تهران د ایوین له زندانه په ضمانت خوشې شوې وه. د ایران قضایي ادارې د هغې د دوسیې یا پر هغې د لګول شوو تورونو په اړه په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړي. یو شمېر نور دو تابعیت لرونکي کسان هم په دې وروستیو کې ایران ته له تلو وروسته نیول شوي دي. د ایران د قضایي ادارې یو ویان د اکشن بی پورز ویل چې څلور تنه چې دو تابعیت لري په وروستیو کې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو په تور محکوم شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. نوموړی به مخکې تر دې چې واشنگټن دستون شي د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور کې د صنعتي تجارت له نندارتون څخه کتنه وکړي او وروسته به له اروپایي مشرانو سره د نړیوالې سوداګرۍ او امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. جرمني د اروپا د هغه سفر وروستی تمځای دی چې د هغه د سفر وروستی تمځای و چې په ترڅ کې د برېټانیا او سعودي عربستان په ګډون له دریو هیوادونو څخه کتنه وکړه. د سوداګرۍ مشرانو ته له وینا وروسته به اوباما نن د ورځې په وروستیو کې له مرکل سره یو ځای د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند، د ایټالیا له صدر اعظم ماتیو رنزی او د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ګډه خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې هغه یو کوچنی غونډه بلل شوې، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې د اروپا د کډوالو د ستونزې په اروپایي ټولنه کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه د ریفرندوم او دغه راز د تیری کوونکي روسیې د مخنیوي په اړه بحث او خبرې وشي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسله والو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات وسله وال وژل شوي دي. د سعودي عربستان دولتي اس ای پی ای خبري اژانس د هغې خبر پاڼې په حواله چې پرون د ورځې ناوخته خپره شوې وایي چې ائتلاف دغه راز ویلي چې د مقلا له ښاره چې د حضرموت ولایت مرکز دی وسله وال تښتېدلي او د یمن د ولسمشر عبدربو منصور هادي ملاتړي ځواکونه ښار ته ننوتې دي. مقلا د 2015 کال د اپریل میاشتې هیڅ د القاعده په کنټرول کې وو. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دوه جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروز او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند د نهایي کاندیدو مخه ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوری غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړونکو چې د ترامپ مخالف دي لونه رئیس د دا ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ خپل ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد دی ورختای نه بللې ده. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف بنن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او د غراز سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکزې وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپله خپلواکي اعلان کړي په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا غړو ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ.
له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپل ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې مرکزونه پاکستان کې.
ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې په زندانونو کې د بندي طالبانو په اړه د محکمو حکمونه که حبس وی که اعدام تطبیق بشی. په همدې حال کې حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې کړې ده. په نور موضوعاتو کې ملي اردو د کندز په خاناباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان او د هغه څو طالبان نیولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نیمې نړۍ په اونیس پروګرام کې به د ښځو د مهر پر حق خبرې وکړو.
فمای دیر زره مهر اخیسته و ما تایرانه کلیقه وقتو خدا را واجنو من گم نپیدو کنه ما مخبل اولاد پیرسته ولیش وی مخبل زندگی می پیولاندی با ولیش وی
نیمه نره د یو کلی زرغاگونه در آلوی درامیل یوی نوی برخی سره د خبرونه پا دوهمه نیمه که خبریگی. زمان غاگ لازاده راژیو آوری افغان ولسمشر اشرف غنی نن د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې ګډې جرګګۍ ته په وینا کې د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز روښانه کړ. ولسمشر اشرف غنی وویل که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي نو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نور د پاکستان له پاکستانه د سولې د راوستو تمه نه لري خو نوموړی هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ولسمشر غنی په دې نیم ساعته وینا کې د هیواد د دوست او دښمن تعریف هم وکړ او ویل چې د جنگ خوښونکو عناصرو سره یوازې د جګړې له لارې پرمخ ځي. یوسف خان زدران د ولسمشر غنی د څرګندونو مهم جزئیات اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خولې شو. ښاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو په اړه د دوشنبې په ورځ د ملي شورا فوقالعاده غونډه رابللې وه وویل چې که د افغانستان پاک له نوموړی هیواد د مسؤول دولت په حیث عمل ونه کړي افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال مخالفین د خبرو ته کینوي خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوځي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي خو له پاکستانیان نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلوماتو په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان
پوز. نوموړی داسې وخت له پاکستانه ناهیلي ښیي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د هغو هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوي دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبري له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت برخلاف راپاڅېدلي باغیان او محاربان دي.
په همدې ډول جمهور رئیس غنی وویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅې وکړې خو هغه چې سولې ته نه وایي له دې وروسته به کم فرصت ولري. ښاغلی غنی وویل د خلکو ملي شورا د غړو له ټینګار سره یې د هیواد دوست او دښمن تعریف کړی او ویویل چې د بهرنیو اجیرانو په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې به گفتگو با اجیران خارجي
د بهرنیو اجیرانو سره د خبرو هیڅ لاره نشته ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی وایي لرې نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخ اړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې او د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریز په اړه د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مو له کابله په راپور کې واورېدل. ولسمشر اشرف غنی په خپل نننۍ وینا کې همداراز وویل چې د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړې پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي. ولسمشر غنی د ملي شورا سره په ګډه مشورتي غونډه کې ویل دا احکام به په قاطعیت او ټینګې ارادې سره پلي شي. ښاغلی غني زیاته کړه د هغو کسانو په وړاندې به چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي هم نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. اجمل تورمان چې دا شپه د کابل په سټوډیو کې را سره دی، البته د په مستقیمه اړیکه را سره دی، ترې پوښتو چې د ولسمشر غني په دې اړه د ښاغلي غني د څرګندونو جزئیات څه. تورمان صاحب،
بله تکل سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدم ته سلام په وړاندې کول سره ولسمشر غنی وی هغه کسان چې به موجب به لا بخنه برخمن کېدل د غوي دوران نور پات رسیدل دي. خغلی غنی د دوشنبه په ورځ ملي شورا غړو ته په خپل نیم ساعته وینا کې وویل په کسان به قانون په بشپړ ډول عملی شي کوم چې د جګړې په ډګر کې نیول شوې دي. نو موري وویل د اعدام په ګډون به د محاکمو پریکړه په پریکنده ډول او ټینګ اراده سره پلی شي. خغلی غنی وویل
در مقابل آنانه که خون
سربازان دیوی ده هغوی پوراند چې زموږ د سرتیرو او بیگونه خلکو وینه تویوی په قاطعیت چلند کوو او د جزاو په برخه کې به هم هیڅ ډول تردید نوي. د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محاکمو عدلی او قضایي نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ ارادې سره پلی کړي.
قضایی را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
ولسمشر دغه دریز وروسته تر هغې خپلوي چې د طالبان لخوا په کابل کې په وروستۍ خونړۍ پیښه کې له شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 ټپیان شول. د یادونه ده چې د دغې پیښې وروسته د افغانستان یو شمېر پخوانیو امنیتي چارواکو دا غوښتنه وکړه چې حکومت دې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی او نورو په لسګونو مخالفین چې په اعدام محکوم دي هغوی دې اعدام کړي. ښاغلی غنی دغه شان وویل هغه کسان چې په رواني جګړه کې د دغه هیواد له دښمنانو پلوي دي د دوی په وړاندې به هم نور لا مصلحت څخه کاروان اخیستل شي. هغه وویل
برای دفاع از دین وطن
دی وی د دین وطن او اساسي قانون د ځختون لپاره لازم را چې خپل والی په فکر او ملي والی کې ثابت کړو. خصوصا چې دا واده رنګوي او په داسې حال کې چې په نظام کې دي د سرچینو نه په ګټه اخیستنې سره د دښمن په ژوند او بتوي او په غهنه یا ناغهنه ډول پرواني جنگ کې د دښمن په پلوي کار کوي د دوی په وړاندې به نور له مصلحت نه کار ونه اخیستل شي.
در جنگ رواني با دښمنان این آب و خاک هم سو میشوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد افراطیت ته د ځوانانو د هڅولو په تور د تېرې شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا ونیول شو. بله تکاسه
ډېره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، له کابل اجمل تورمان و چې د ولسمشر اشرف غنی د وینا پر یو بل اړخ رڼا چوله. ولسمشر وویل چې د اعدام په ګډون د محاکمو پریکړې به پر هغو کسانو تطبیق شي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي او همدارس ژمنه یې وکړه چې هغو کسانو په وړاندې چې په رواني جګړه کې د هیواد د دښمنانو پلوي کوي نور نو له مصلحت څخه کار وانخیستل شي. د ولسمشر غنی نننۍ وینا وړاندې په همدې خبرونه کې به هم څېړو او ری دوته را سره وسی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي چې په کابل ښار کې د وروستۍ حمله په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په ملاتړ حقانی شبکې تر سره کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل د حمله لا ډېرې تخنیکی څېړنې ته اړتیا لري څو په اړه نور جزئیات روښانه شي. لبلې خوا د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپل استخباراتي مؤسسات پیاوړي کړي څو په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوي وشي. له کابل د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان راپور راکوي.
د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه د افغان حکومت لمړنۍ چړنې ښیي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په همکارۍ د حقانی شبکې لخوا شوې ده، خو په دې اړه چړنې لا هم روانې دي. په دې حمله کې چې د تیرې سې شنبې په ورځ ارګمانې ته نږدې د جګپوړیو چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه 46 کسان مړه او 340 نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا اکثره یې عام وګړي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې د دې پیچلې حمله په اړه لا زیاتو چړنو ته اړتیا ده.
طاقت روان دي تشبيه دي شده ډیره پیشل پیسه او پیشل پیسه شي دا باید ډیر تخنیکی چرن اور باندې وسی دا شي شي دا معلوم دی هغه دادی شي د حقانی شبکې کړي دا او د پاکستان د ایسای په مرسته باندې کړي دا معلومه ده.
په کابل کې دا حمله چې د مرګ جوړ له پلوه به ساره خودل شوی د افغان حکومت او نړیوالو لسختو خبرګونونو سره مخامخ شو. افغان حکومت د پیخي قربانیانو ته د درنابی لپاره خپل ملي بیرغ یو ورځ نیم ځوړن پرې خو پلور ته د ولسی جرګې ځینې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي هغه کسان چې په خپلو امنیتي دندو کې غفلت کړی باید له کاره ګوښه کړای سي. د دغې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید خپلې استخباراتي ادارې پیاوړې کړي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخه ونیول سي.
ښه خبره دا ده چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه په پښو ودرېږي، هغه امکانات چې دی په لاس کې لري مناسب ځای کې مصرف شي. که سیستم کې فرق وي، سیستم خپل وسنه او زمانه سره عیار شي چې وکول شو دغه څه په خو مخ ونیسي.
د کورنۍ چارو وزارت په کابل ښار کې د دې حمله په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د لومړنۍ امنیتي حفظې د څو تنو مسؤلینو دندې وځنډولې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د کابل د پیښي په تړاو راټول کړي اسناد او همدارنګ څو نورو مواردو کې له حکومت سره شته اسناد به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیږي لخپلو 15 وسلوالو سره د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په دې اړه له سیمینور حال راکوي.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم قومندان قاری سلیم ونیول شو. په کندز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې تېره شپه د ملي اردو ځانګړي ځواکونو د دې ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاج او بهن سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د قاری سلیم په ګډون 15 تنه نورې ژوندي نیولې دي. په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري ازادي راډیو ته وویل چې قاری سلیم په کندز کې د وسلوالو طالبانو یو ستر پوځي قومندان و.
یک شخص ظالم جاور به نام قاری سلیم 5 نفر از اون دیشب کشته.
د کندز د خانآباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مهم پوځي قومندان قاری سلیم له 15 نفر سره ژوندۍ ونیول شو او هغه موږ مزار شریف ته انتقال کړ. همدارنګه 15 تنه طالبان په دې عملیات کې وژل شوي دي او زموږ د عملیاتو دغه لړۍ بل هم دوام ولري.
د نړیوالو سلام سرکوب کوم یا دسګری.
غوري زیاته کړه چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندز یو شمېر اوسیدونکي بیا د قاری سلیم د نیولو په اړه خوښي څرګندوي او د کندز له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي څو د دې ولایت د ښار اړوند شاوخوا سیمې هم د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو د کندز مرکز د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي.
وخت چې د ښار په 2 کیلومتره او 2 کیلومتره کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هېڅ معنا نه لري. مزمونږ هیله دا ده چې د کندز ښار چې امنیت دی همدغسې باید اطراف
چیرته دغه سیمې بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نه سي، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې تاوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتېږي. له دغه سیمې څخه باید چې دولت عملیات شروع کړي.
خو په دې ولایت کې دولتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کندز ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د یادونې ده چې اوس مهال د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر سیمې همدارنګه د خانآباد، چهاردرې، قلعهزال، امام صاحب او دشتیارچی ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل د نن چاپ ورځپاڼې چې اکثرا د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه یې مطالب خپره کړي دي کتنه کړې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ملي شورا د غړو سره د ولسمشر د نننۍ غونډې په تړاو ځینې مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی به په دغه غونډه کې د یو شمېر مهمو مسایلو لکه د افغانستان د امنیت په اړه خپلې طرحې د ملت له استازو سره شریکې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایي رئیس غواړي چې د حکومت ضد وسلوالو طالبانو په وړاندې پرېکړه وکړي او اوس دا هڅه کوي چې خپلې دې پرېکړې ته
قانوني او عمومي بڼه ورپی په مطلب کې وړاندې راغلی چې د ملي وحدت حکومت خای د داسې سیاست په هڅه کې وي چې د افغانستان له دښمنانو یو څرګند تعریف ولري. د مطلب د لیکونکو په نظر حکومت هڅه کوي چې په څرګندو ټکو سره وسلوال طالبان د هیواد دښمنان وکړي او د دغه ډلې د وروستي کس تر فزیکي له منځه وړلو پورې پلان جوړ کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر به نن د ملي شورا له غړو سره د امنیت سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په یادو برخو کې د افغانستان د دولت په دریځ کې اساسي مثبت بدلون ځي نو دا به یو پرمختګ وي، خو دا پوښتنه شته چې دا بدلون به څومره ریښتینی اساسي او مثبت وي او داسې یو ګام شونی دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت تر ټولو اصلي ستونزه دا ده چې کمزوری او په خپل منځي ستونزو اخته دی. د پالیسۍ او ستراتیژۍ تر بدلون د مخه دا مهمه ده چې حکومتي مشران خپل اختلافات څنګ ته کړي او امنیتي ادارې له سرپرستانو خلاصې کړي.
تاسو نظر د افغان ولسمشر د نننۍ وینا په اړه څه دی؟ که په دې اړه نظر لرئ نو د اس ام اس په 1813 شمیره د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې ستاسو په نامه خبره کړو. خو له هغه مخکې په راپورونو کې مو نن واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته یو مهمه وینا وکړه او په خپل وینا کې دا یادونه هم وکړه چې که په پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دا مسله به د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال بشیر ګواخ په پیښور کې د سیاسي چارو له کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړې او د ده نظر یې اخیستی. افسر کې ترې پوښتلي چې پاکستان ولې په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکه ما غورز غوښتنه پاکستان نه کړی و چې د حقانی شبکې د دالزنا هغه خلاف سالټ سټپس واخلي او هندستان هم می ساده چغوي. نو پاکستان به ما خیال د بل لار نشته، کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال نه ښکاري چې وبشي، ځکه چې هغوی دا دې حملې وکړې سختې کړې او په کابل کې دا پیښه هم را جوړه شوه چې تعلقات نور هم خراب کړل. نو تعلقات ماته ښکاري خدای دې نو کې الله دې وکړي زه غلط ثابت شم، خو
اشرف غنی یو خبره دا وکړله چې دوی که همدغه رنګه د مسایل همداسي او بدامنی همداسي په افغانستان کې حمله رواني نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تل شیول ته د امنیت شورا ته یا سکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کول شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره وګدن شي؟
ګور سر پټونو د اخبار کې راغلی چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر اچوي لګیا دی چې یا خو خبرو ته کینه یا بیا خپل ځان له ځای وګورئ نه رشه کول عالم په دې کې څومره رښتیا دي څومره نه دي خو خبرو نه دارنګ راځي. نو خو بله خبره دا ده چې ته هم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډېر وخت نه تعلقات په رسمي توګه ته جاندل جدل ته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیز هم داغې کنفیشن وکړو چې زمونږ سره اوسي، مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکوو او کوشش به کوو چې پازیټیو استعمال کو چې خبرو ته کینی. نو زه وایم چې که پاکستان د رښتیا خواري وکړي چې طالبان خبرو ته کینه وي نو دا به یو پازیټیو خبره وي، بجای د دې چې طالبان ته ووایي چې ووځي. نو که طالبان ووځي افغانستان ته نه ځي، شاید نور قواوې نور قوتونه هغوی ته لاس ورکړي، هغه به خپل جنگ جاری ساتي او بیا به افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کېږي. نو پاکستان ته هم پکار دی چې یو ګام رستو شي، افغانستان ته پکار دی چې یو ګام لږ رستو شي، یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کی په مخې روان کی او روانې دی شي. په هغه کې زما هېڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صفایي.
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر و چې د ازادي راډیو له مشال څنګه سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا وخت د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې د لمړی نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستان نور تمن لري چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غنی دا څرګندونې ملي شورا ته د کابل د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریځ د بیانولو په وینا کې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل سټیشن بي ورځې خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقاني شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې دوه تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکتر لګ درویش کسان وروسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې وه. هغه ایرانی ولاسل فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایران وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن جرمني ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقلا د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دوه جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزی کین اړخې د سربیا د پرمختګ ګوند له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی.
دا ازادي رادیو ده.
سلام په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د کابل شهر په شهزاده سرای کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنې د شفافیت د سر د بنسټ هغه راپور نه رد کړل چې ویلي دي د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لېږدول کیږي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبرلان تو ویل د شفافیت د سر د بنسټ راپور بې بنیاد دی. د شفافیت د سر بنسټ ویلي و چې د افغانستان ډېری صرافان په غیر قانوني توګه د پیسو د لیږد را لیږد چاري پر مخ وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې له هیواد څخه د پانګې د ایستلو لړۍ ورځ تر بلې ډېریږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو په خاطر د افغان پانګوالو او سوداګرو لګښت د خپل ځان او مال ساتلو په برخه کې ډېر شوی دی.
اوس هم د سرمایې د وتلو او د تاجرانو د تښتېدلو کچه ورځ تر ورځ باندې اضافه کېږي. د هرې یوې میاشتې نه بلې میاشتې ته وضعیت نور هم د خرابېدو په حالت کې دی. د تجار داخلي امنیت ته او شخصي امنیت ته توجه ونشي، دا به نور هم ډېر بد عواقب ولري.
د ښاغلي الکوزي په خبره کې چیرې د سوداګرو کورني مالي او ځاني امنیت ته پاملرنه ونه شي، ناوړې پایلې به ولري. د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 10 پوله، یو یورو 14 افغاني او 50 پوله، یو پوند 19 افغاني او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 23 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني.
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوسی هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې ولسمشر باید د هغو خلکو د اعدام سزا ورکول پیل کړي چې په اداري فساد کې ښکیل دي. حقیار هلمندی لیکي زموږ مشران د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، هسې د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. عبدالحنان قادری کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی، ولی امریکا او پاکستان د افغانستان سوله نه غواړي، ځکه د افغانستان په سوله کې د امریکا او پاکستان تاوان دی، نو دوی به هیڅ وخت سولې ته زړه نه کړي. عبدالولی رحمانی د هلمند لشکرګاه څخه لیکي، کولسمشر اشرف غنی له خپلې نننۍ وینا څخه دفاع وکړي، نتیجه به یې مثبته وي. محمد زکی عاصم له پنجشیر ولایت څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غنی نننۍ وینا ډیره په زړه پورې وه، خو خدای دې وکړي چې دی پر خپلو خبرو عمل وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، زما په نظر باید د سولې پر دروغجنو خبرو نور نو باور ونه کړو. متی ولا له خاکریز ولسوالۍ څخه لیکي، زه د ولسمشر د خبرو هرکلی کوم، باید اعدامونه جاری کړي. حنیف له کونړ څخه لیکي، ولسمشر باید د پاکستان له دوستۍ څخه لاس واخلي، مونږ د نن د وینا ملاتړ کوو. عبدالحنان قادری له کندهاره لیکي، ولسمشر اشرف غنی ډېرې ښې خبرې وکړي، باید عمل پرې وکړي تر څو د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. او حبیب عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، د ولسمشر وینا ناقصه وه، ولسمشر باید د پاکستان سره دښمني اعلان کړي وای. د پاکستان څه شی د افغانستان څخه چې زه نه پوهېږم مطلب یې څه دی، د افغانستان څخه ایستلی وای. زمون هیله دا ده چې خپل پیغامونه لږ په ښه املا او یو څه په واضح الفاظو او ټکو ولیکئ چې تاسو هم پرې پوه شئ، مونږ هم پرې پوه شو او اوریدونکي هم پرې پوه شي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو. لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرېږي.
یو کلی زر غاگونا،
دا یو کلی زر غاگونا درامی مینوالو، دا درامی پتیره برخه کې مو اوریدل چې د چاپیریال ساتنی مسولین کلی ترازی او بطی تڑی رازی پتی برخه کې واورو چې محکمه دا اسلام پاک لچه حکم کوي.
د جمیل پلاره، هغه د بټۍ مسله څنګه شوه؟ له پرون ورځې راهیسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړ، ګورو بندو چې څنګه بشي.
ښه، شکر دی. پوهېږې، ډېره موده پس مل اتنا به جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره، بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله ځوه، له قانون سره دې چا زورم برابر نه ده.
رښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي، لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو، ویل یې دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده او بل غیر قانوني کار هم په ماشومانو کار کول دي.
زر لاختي لورې، راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبي ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه و.
ها، د دې په ځای چې ملنګ خوشحاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو ورېرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایا، د دې په غو وړو ماشومان زړه نه سپځیده چې د بټۍ په تړلو خفه ده. واړه ماشومان لوڅې په خې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېده.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک دې چا نه مانی. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوی؟
نه نه، په ګل محمد څه شوی؟
شکر دی اوالی راغلی، وای راځي، خدای دې په خیر اولی.
قاضی صاحب، اسلام د دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی، د پر متعدینو پوډر خرڅول.
قاضی صاحب، باور وکړئ چې زما ګناه نه ده، ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاصلامه، نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو؟
چې هم ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولی وای.
قاضی صاحب، ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب، د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیل صاحب، ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اسلام مجرم نه دی د قانون په اساس ټینګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اسلام په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب، د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، د دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب، چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب، مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب، زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام با عزته آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیل ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر متادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب، زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه ولې هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ، موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور، ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی، د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې ماده د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومی، او دا چې تاسو اسلام د مسولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې ماده پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوی و نیمایي کیږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومی. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب، زه رښتیا وایم، زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا، خدای دادا، هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه آس غوندې سر اخیسته یې، ور منډه کړه.
دا څه وایې جمعه ګله؟ څه شوه وزه؟ چېرته غیبه شوه؟
زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا، ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خوا ته لاړه، دې بخو خوا ته، اوس به له کلي هم لاپسې وتې وي.
چېرته لاړه نو؟ ده ته پوښم. ای جمعه ګله، هغه نورې وزې د سین خوا ته لاړې؟ هله
نه، نورې نه تښتي، خو همدا یې وایې نه راځلېږي. هسه منډې وهي،
بدمشه خدای داد برقي برق داد راومني ولا استاله ناس جوبه وشو ما يستعفو وزيت اوز بسين تولي دلعي وما
خير سي خدای دادا كتن واي وزا متلني وا
او داتا يوازي يوازي تخري چه پوستكي هاري خواهتا غرزاوي ها
مون پلی خرم ها تا زم دار کم ډیر خوندور دی.
نه 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 خرم، په دې ګرمۍ کې به مې مړی ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړله.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا هم دا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
څه وکړم؟ پوستکي او پلاستیکونه مه خورم.
نه نه، پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره. اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پې وکړې.
ته ډېره حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو کنه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیه، هغه دی دوه ګامه خواته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زازا خدای دادا، تو اوس گھر پاتی
گورا جمع گولا، کار یې ویل خپل ځانه پیل کړو دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما په ما باندې درونه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای دادا زړه دې بدمشه. زه ته به هم د استاد اولمیر خبره ومنو، هم به خپل سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډیر ستړی شوم، یوه شیبه صبر وکړه چې سامې بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم راورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید وي، تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو، هغه به مې
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سیوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شې، کېدای شي تم په کار شې. هغه د زرمینې لور فرزانه، غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شې. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې فرزانې لورې، اوف څومره غلمغال دی. فرزانې
څنګه کیسې ترورې؟
ته راشه لورې، پوښتنه درنه کوم.
سلام ترورې.
وعلیکم سلام
ترورې. ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کیږي؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
شته نه کیسې ترورې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
ویری جار دی شم، ما تر اوسه خبرې لا نه دي کړې، او ته غواړې چې ستاسو معلمه اوسم؟
ترورې هغه د زموږ د مکتب مدیره.
ښه، خیر یوسې، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، ته د ګلانو له شانه به ور شو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسې فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترورې زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې وارخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم. د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم، زامن مین په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین میرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځان ته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
درنو اوریدونکو، ستاسو په نظر د غوث الدین ملاتړ له نفسې څخه چې غواړي معلم شي څومره ګټور دی؟
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د خځو په یو مالی حق یعنی مهر خبرې کوو. دا چې مهر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، ولې ځینې میرمنې له خپل دې مالی حق نه بی خبره دي، او ولې ځینې خلک خپلو میرمنو ته مهر نه ورکوي؟ دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، مہر د نکاح له شروطو څخه ګڼل کیږي چې د نکاح په وخت کې ټاکل کیږي او میړه مکلف دی هغه خپل میرمنې ته ورکړي. یعنی د مہر غوښتلو او تعینولو حق د میرمنې دی او هر وخت چې زړه وغواړي له خاوند نه یې ترلاسه کولای شي. زمک په ټولنه کې ډیری وخت میرمنو ته مہر په سم ډول نه ورکول کیږي. یو اندازه پیسې چې د انجلۍ پلار یې په واده کې د هلک له کورنۍ نه اخلي او انجلۍ ته پکې هیڅ هم نه ورکول کیږي، دوی داسې فکر کوي چې دا د انجلۍ حق دی، خو په حقیقت کې دا پیسې د انجلۍ پلار په خپل جیب کې اچوي. یا ځینې کورنۍ داسې دود لري چې کله نوې ناوې کور ته راولي نو په هماغه وخت کې ورته وایي چې دا کوټه، ځمکه یا نور وسایل د دې ناوې شول، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا خبره له یاده وځي او میرمنې په دې نه پوهیږي چې دوی ته د مہر په نوم یو څه ورکړل شوي وو. راځئ لومړی په له یو څو میرمنو نه واورو چې دوی ته خپل مہر ورکړل شوی دی او کنه.
د ما خو یو شل کاله کې انځویش کاله دی واده شوی دی، بیا هغه وخت دا مهر رواج نه و، خودی ما پلار نو مهر په ما واخیسته، خو داسې وخت رواج نه و چې انجلۍ ته یالته ورکا ولول و په موږ باندې ولولو تو یا نه په ما دیر زره مهر اخیسته و ما تایرانه کړې. هغه وخت خدا رواج نه و، موږ هم نه پوهېدو کنه. دغه ګټې به رسېش ما خپل اولاد پرې رسولی شوی، اوس مثال د خبرې خپل زندګي مې پیولاندې بوبلی شوی، خو ماسکه به ما خپل مهر ونو. خو هغه وخت کې دا رواج نه نه و، دغه شیان خو اوس د مور پلار حق و، موږ هم نه پوهېدلو.
د دولس کاله دونه وړه پیسې واده کړم، ولور یې اخیسته یا اتیا زره روپۍ ښیې، او هغه وخت مهر نه و. بیا ما یې چې راوستله دا زما د عمه زوی، ولې د دې مهر ورکه؟ بیا خسر مې ویل زما خو نور هغه نه لرم زوی، خو همدغه کور مې دغه ټول شیان مې همدغه انګور مې اوسي، نو هسې په خط کې وخت نه ده لیکلی.
میرمن چې واده کیږي نجلۍ باید دا قمار ورکړ سي، ولې په دې آینده لري، آینده کې ښه درد خوري. مګم د موږ د بعضې ښځو بېچارګان په دې رښتیا هم نه پوهېږي دا ښه خبر ده چې قمار هره نجلۍ ته ورکول سي. و خبره یم نه قمار د ما په قمار کې یو لک روپۍ وله، خوشحاله یم و ولې نه یم راضي یم، نو قمار داسې داسې آینده ته په درد خوري.
مہر څه دی، د چا لخوا میرمنې ته ورکول کیږي، او په اسلام کې د مہر په اړه څه حکم دی؟ دینی عالم احسان الحق حنفی وایي مہر د ښځې قانوني حق دی چې د خاوند لخوا خپل میرمنې ته ورکول کیږي او د نکاح له مهمو شرایطو څخه ګڼل کیږي.
د ښځې مہر د یو قانوني موضوع ده، دا د ښځې قانوني حق دی او د خاوند لخوا نه ورکولی کیږي. کله چې د دواړو په منځ نکاح بسته کیږي، یو له شرایطو د نکاح نه د مهر تعین دی، لکه څنګه چې د طرفینو په منځ کې ایجاب او قبول دی، همداسې د شاهدانو حضور دی. مهر یو له هغه مهمو شرایطو څخه ده چې باید تعین شي او میرمنې ته په خپل وخت ضرورت باندې ورکړی شي. مہر د بل چا لخوا نه تحمیلېدلی نه شي. د دې حق ښځې په لاس کې ده، څه شی غواړي همغه باید ورکولی کیږي. او کله چې ښځه خپل رضایت د مہر مقدار باندې وښود، نو د خاوند لخوا نه په جبري شکل هغه ورته ادا کیږي.
د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق د څار د کمیسیون غړی او دینی عالم ډاکټر عبدالرؤف هیروی په وینا، د مہر کرامت په دې کې دی چې په دې سره ښځې ته ډیر ارزښت ورکول کیږي او د کورنۍ هیڅ یو غړی دا حق نه لري چې په دې مال کې شریک شي.
مہر در حقیقت یک مقدار پول یا
مہر په حقیقت کې هغه مقدار پیسې دي چې د خاوند لخوا میرمنې ته د عزت او کرامت په خاطر ورکول کیږي. مہر د ښځې خپل حق دی او د کورنۍ نور غړي لکه مور، پلار، خور، ورور او نور دا حق نه لري چې د میرمنې د مہر له پیسو نه ګټه واخلي، ځکه چې دا د میرمنې خالص حق دی. میرمن په مہر کې چې د دې خپل حق دی هر ډول تصرف کولی شي. مہر په حقیقت کې ډیر او کم مقدار لري. زموږ په قانون کې د امام ابو حنیفه د مذهب پر اساس دا خبره قبول شوې چې لسو شرعي درهم باید کم نه وي. ځینې نور فقها د مہر په کموالي باور نه لري، یعنی وایي مہر باید نه ډیر زیات وي او نه ډیر کم، بلکې د ښځې او خاوند په ګډ تفاهم سره عملی شي. خو زموږ په مدني قانون کې هماغه د امام ابو حنیفه نظر تایید او لس شرعي درهم منل شوي دي.
په ډیرو سیمو کې میرمنې له خپل مالی حق یعنی مهر نه بې خبره دي او په دې نه پوهیږي چې مهر د دوی شرعي حق دی. د حقوقو پوهنځي استاد شهلا فرید وایي دا چې د مهر ادا کول د نارینه مسؤلیت دی، نو زموږ په ټولنه کې تل دا کوښښ شوی چې ښځې له خپل دې حق نه بې خبره پاتې شي، او که له خپل دې مالي حق نه خبرې هم وي نو ځینې دودیز روایت د دې باعث کیږي چې ښځې له خپل دې حق نه لاس په سر شي. استاد شهلا زیاتوي زموږ په ټولنه کې ناوړه دود دا دی چې کله میرمن له خپل خاوند نه د مهر غوښتنه وکړي نو خاوند داسې فکر کوي چې میرمن ترې طلاق اخلي، په داسې حال کې چې مهر د میرمنې حق دی او وقت غوښتنه کولای شي.
چون پرداخت مهر از مکلفیت های مرد است،
د مهر ورکول د نارینه و مسئولیت دی، نو ځکه از موږ په ټولنه کې تل کوښښ شوی چې ښځو ته د مهر اهمیت کم وښودل شي. مثلا میرمنې ته وایي که په خاوند لوړ مهر دی نو کیدای شي له دنیا نه دینداره لاړه شي، نو ځکه میرمنې په دې برخه کې هیڅ پوهاوی نه لري. او هغه میرمنې چې څه ناڅه پوهاوی لري هغوی د ناوړه دود او دستور تر تاثیر لاندې راځي، نو ځکه خپل مهر نه غواړي. خو په نارینه دا یو دین دی چې د خپل میرمنې مهر باید ورکړي. کله چې یو سړی وفات کیږي او د خپل ښځې مهر یې نه وي ورکړی، نو وارثین مجبور دي چې لومړی د ښځې مهر ورکړي او بیا یې مال ترکه کړي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې که یوه ښځه خپل مهر وغواړي، سمدستي دا پوښتنه ترې کیږي ولې طلاق اخلي چې مهر غواړي، په داسې حال کې چې مهر د نکاح صحت دی نه د طلاق.
در حالی که مهر جمله صحت عقد نکاح است نه صحت طلاق.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com په ځینو سیمو کې داسې دود هم دی چې میرمنې ته په مهر کې ځای یا د کور وسایل ورکوي. مثلا میرمنې ته په کور کې یو اتاق یا کوټه ورکوي، یا هم ظرف و فرش یا نور وسایل. کله چې ناوې د خاوند کور ته راولي نو ورته وایي د پلانې په مهر کې دا کوټه یا د کور نور وسایل ورکړل شول. خو پوښتنه دا ده چې په مهر کې باید یوازې نغدي پیسې وي که د کور نور وسایل هم په مهر کې حسابېدلی شي؟ ښاغلی حنفي او استاد شهلا فرید زیاتوي
هیڅ څوک دا حق نه لري چې ښځه ته په مهر کې کوټه ورکړي. که ښځه وغواړي په خپله نو ډېر ښه، خو مسئله درته دا ده چې کوم خلک په زنانو ته په مهر کې کوټه لیکي، فرش ورته لیکي، ظروف ورته لیکي، دا اصلا له ښځې سره یو قسم خیانت دی او هغې ته دوکه ورکول دي. ځکه د ښځې مسکن، د ښځې لباس، د ښځې رزق، د ښځې تداوي، د ښځې مصارف، دا د خاوند مسؤلیت او مکلفیت دی. ښځې ته په مهر کې کوټه ورکول او د هغې رضایت نشته، دا زمونږ زنانه چې داسې ناستې دي او غږ نه کوي، دلته یو رواج جوړ شوی دی. په نغري کې او په خوا په غوا کې لکۍ او په پټي کې داسې ځمکه ورته وښیي چې له سره یې وجود نه وي. که نه ښځه بیا آینده هیڅ په دې خبره خبره نه ده چې زما مهر شته او که نه شته. ښځې ته باید نقدي مهر ورکړی شي، یا دا چې هغه په خپل رضایت په څه شي باندې وښیي، دا مهمه ده.
هیچ وقت مهر که تعیین میشه از مال مشا تعیین شده نمیتونه.
مهر هیچ کلا مال او متا نشی کیدای. مثلا وای په دې کور کې دوه کوټې د ناوې او دای مهر شو، په داسې حال کې چې د هغه کور په میراث کې څو تنه شریک دي، او هغه مال چې د څو تنو په شریک وي هیڅ کلا مهر نشی کیدای. خو خبره دا ده چې هغه څه مهر وټاکل شي چې مشخص او معین وي، او هغه څه مهر کیدای شي چې میرمن په خپل تصرف پکې وکړای شي او ملکیت یې وګرځي.
چیز مهر شده میتونه که زوج خودش مالک از او باشه.
په ځینو وختونو کې چې ښځه او خاوند نور نشي کولای یو ځای ژوند وکړي او یو له بله بیل شي، بیله شوې میرمن که بل کار او روزګار ونه لري، د خپل مهر په پیسو چې د دې شرعي حق دی کولای شي خپل ژوند وکړي. خو شته داسې میرمنې چې له خپل دې روا حق څخه لا هم بې خبره او محرومې دي. د کابل اوسېدونکې لیلا وایي په مهر کې نغدې پیسې او یو اتاق و، خو کله چې له خاوند نه جدا شوه هېڅ هم ورنکړل او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
سما قرار نه کړ،
زما مهر ماته ځنه خلل شو. زما مهر نغدي پیسې او یو کوټه و. په هغه وخت کې مې د خاوند په کور کې ژوند کاوه. دا جرأت مې ونه کړ چې له خاوند نه مې خپل مهر غوښتای وای. اوس چې له خاوند نه جلا شوی مهر یې را نه کړ، اوس ډېر اقتصادي ستونزې لرم.
مشکل اقتصادي دارم.
خو په هغه صورت کې چې که یوه میرمن د خولې یا تفریق غوښتنه کوي، نو بیا د مهر ادا کول د خاوند مسؤلیت دی او که نه؟ ښاغلی هیروي په دې اړه وایي.
خل مسئله است که
خل هغه مسئله ده چې میرمن له خاوند نه د طلاق غوښتنه کوي او که میرمن دې ته آماده وي چې د مهر او یا له هغې نه زیاتې پیسې خپل خاوند ته ورکړي، کله چې خاوند دا پیسې قبول کړي نو موضوع حل ده او له میرمنې بیلیږي. خو تفریق هغه څه دي چې د عیب، ضرر یا غیابت په سبب رامنځته کیږي، خو په هغه صورت کې صحیح دی چې د ښځې شکایت درست وي. خو پوښتنه دا ده چې په تفریق کې د مهر موضوع څنګه ده، چې دلته د مهر موضوع د محکمې پریکړې پورې اړه لري او هر هغه څه چې محکمه پریکړه وکړي هماغه صحیح دي.
در مګرده به حکم محکمه کې محکمه چی قسم حکم میکنه؟
ترنو اوریدونکو، هر هغه څه چې د الله تعالی له خوا خپل بندگانو ته ورکړل شوی دي او د دوی شرعي حق دی باید په خډه ولیا دا کړو، او هغه څه چې الله تعالی امر کړی د ټولنې له خپل سره دودونو سره یو ځای نه کړو، ځکه چې په دې سره به مو هم د الله جل جلاله له احکامو سرغړونه کړې وي او هم به مو د یو انسان په حقونو تیری کړی وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه.